السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2012 کال د دسمبر 19 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د پولیو څاڅک ورکولو په ټیمونو وسوال بریدونه شوې دي. د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم د پولیو مهم په کارکوونکو بریدونه په سخت ټکو کې غندلې دي. نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورزو زموږ همکار ګل ایاز ته د دې ګړۍ تازه خبرونه ترې اورو.
لومړی د خبرونو سرټ کې د ملګرو ملتونو ادارو په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د ساسکو ورکولو په کارکونکو له خونړۍ بریدونو نه وروسته د پولیو د دغه کمپاین لړۍ درولې ده. د فرانس په پلازمینه پیرس کې د افغانستان د سولې شورا او وسلوالو طالبانو د استازو په ګډون د بیلابیلو ډلو ترمنځ د خبرو اترو غونډه نن پیلېږي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر هیلری کلینټن د لیبیا په بنغازی ښار کې پر امریکایي سفارتخانې د برید په مخنیوي کې ناکامیانی منلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو ادارو په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د ساسکو ورکولو پر کارکونکو له خونړۍ بریدونو نه وروسته د پولیو د دغه کمپاین لړۍ درولې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویان مایکل کولمن نن دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې نن د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په 400 ضلعه کې یو خزینه کارکونکي او د هغې ډرایور وژل شول. د دې وړاندې په پیښور کې د صحت یو نارینه کارکونکي په ډزو کې سخت ژوبل شوی وو. په نوخار ضلع کې هم د پولیو واکسین پر کارکونکو بریدونه شوي دي. د تیرې نهې په ورځ د کراچۍ په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پولیو کمپاین شپږ کارکونکي وژل شوي وو. د دې بریدونو پړه تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ملاتړ د پولیو کمپاین پر ضد ګواښونه ورکړي وو. د خیبر پختونخوا په خبر 400 او نوخار کې نن د چهارشنبه په ورځ د پولیو یا ګوزن د ناروغي مخنیوي مهم پرمحل د ساسکي ورکونکو ډلو باندې بریدونو کې یو خزینه کارکونکو په ګډون دوه کسان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا د 400 ضلع ډي سي او ظفر علي شاه د دې پیخي پاړه مشال راډیو ته ویل. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په پیښور او کراچۍ کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکوونکو په وژنه د خفګان څرګندونه کړې ده او د پلټونو امر یې جاری کړی دی. د خبر پختونخوا د سوات تحصیل چارباغ سالنډه سیمه کې وسلوالو د مقامی امن کمیټې یو غړی په وژلې دی. د چارباغ تانی مشر دیدار غنی د وینا تر مخه وسلوالو سردار احمد نومیتان چې د چارباغ امن کمیټې غړی وو پرون مازیګر هغه وخت په ډزو ویشتو کله چې کور ته روانو. په پیخه کې یو لاروی هم ژوبل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د پیخې پړه په غاړه اخیستې ده. تمه چې افغان چارواکي د طالبانو استازي او نور ډلې به نن د فرانس پیرس ښار سره نږدې د افغانستان په اړه یو غونډه کې برخه واخلي. رپورټونه وایي دا غونډه چې د زیارت او جمعې په ورځ د فرانس د سیډنکارو لخوا جوړیږي تمه ترې څرګندېږي چې د امن په مذاکراتو کې به پرمختګ وکړي. خو د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې ته د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا وایي دا ډول غونډې کولی شي چې د سیمې خبرو ترلاسه لپاره لاره هواره کړي. ویل کېږي چې په دې خبرو کې افغان چارواکي د حزب اسلامي او طالبانو استازي او پخوانی شمالي اتحاد غړي ګډون وکړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې تیر شپه یو ترافیکي پیخه کې 15 تنه مړه او 11 نور ژوبل شوي دي. د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون وای درې موټر له کابل څخه قندهار ته روان و چې په مقر په لړمه سیمه کې ټکر کړی دی. د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کابل قندهار په لوی لاره یو کم سل ټکرونه شوي چې تر 300 نه زیات کسان پکې مړه او یا زخمیان دي. د جرمني ولسمشر یاخیم کاوک ک د 2016 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو لوټلو وروسته له افغانانو سره د جرمني د ملاتړ د دوام یقین ورکړي. گاوک د نهې پورس د افغانستان د سفر په لړ کې له ولسمشر کرزی سره په یو غټ خبري غونډه کې له افغانستانه د لورو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د جرمني ولسمشر ویل په افغانستان کې د جمهوریت پروسه باید دوام وکړي. د په ځانګړي ډول د ښځو او نارینه د مساوي حقوقو د پراختیا غوښتنه وکړه. د جرمني ولسمشر دا هم ویل چې فوري اقتصادي پرمختګ یوازې هغه وخت ممکن دی چې د قانون او معلوماتو ازادي احترام وشي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چار وزیر هیلری کلینټن د لیبیا په بنغازی ښار کې پر امریکایي سفارتخانی د بریټ په اړه د آزاد پلټون کې ډلې نتیجې چې د بارنو چار وزارت منظمي یا سیستماتیک ناکامیانه پکې خودل شوې دي منلې دي. په بنغازی کې د روان کال د ستمبر په 11 منټه بریټ کې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر په ګډون څلور سفارتکاران وژل شوې وو. دا تیر نه په ورس خپور شوی رپورت کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په بهرنیو هیوادونو کې پورته شوی امنیتي ګامونه ناکافي وو. هیلری کلینټن د کانګرس قانون جوړونکو ته یو لیک کې ویل دي چې دا رپورت په جواب کې به د بهرنیو چارو وزارت په بهرنیو هیوادونو کې د امریکایي میشن خوندي ساتلو لپاره په سونو امنیتي سرتیری ولیږي او په دې لړ کې نورو پیسو ته اړتیا لري چې د هغو ځایونو امنیت نور ټینګ کړي چې په کوم ځایونو کې ګواښونه موجود دي. اروسته خبر د سپینه ماړی وای ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو د وسلو د ساتلو بیا بندیز ملاتړ کوي. د سپینه ماړی وایان جې کارنی د نهې په ورځ ویل ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراتیک سېنیټر ډیان فینسن سره د دې پلان کلک ملاتړ کوي چې غواړي د راتلونکي کال لومړو څخه د جارحانه وسلو د یو ځل بیا منی کولو قانون وړاندې شي. نو د محل د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د پولیو ساسکو ورکولو په ټیمونو وسوال بریدونه شوې دي.
د خور کې په شیرو جنگ کې لړم کې شوی چاته ده چې تو په ډېرې زردات کې شوی دی او نو خار کې د ګنډرو په میرشته ده د چینه خو یو ټیم هم باقی باندې شوی ده.
د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم د پولیو مهم په کارکونکو بریدونه په سخت ټکو کې غندلی دي. دا چې اکثره په جرمونو او ترهګر حملو کې ولې عیني شاهدان د گواهی لپاره عدالت ته د تللو نه ډډه کوي.
کچا کتلی وی هغه نه راځي پچا باندې زور دی اته شه دی یاده تاسو کو جلی شوی دی پداسي کې په دغه کې هغه مخامخ شوی دی هغه عدالت ته نه راځي.
د جنوبی وزیرستان به کورشوی خلکوای خپل کلو ته پښتنیدل کې امنیتی مسلې لري او د مشال 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. د مشال ترڅنګ واوري څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو ادارو په پاکستان کې د پولیو یا ګوزند د ساسکو ورکولو په کارکونکو په وسوال بریدونو وروسته د پولیو دغه کمپاین ودرولې ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یاد مایکل کولمن دا اعلان تر هغه وروسته کړي چې نن د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په 400 ضلعه کې یو خزه کارکونکو د هغه ډرایور وژل شو. د دې وړاندې په پیښور کې د صحت یو بل کارکونکو ان کې هم په ډزو کې سخت ژوبل شوه. په نوخار ضلع کې هم د پولیو واکسین کارکونکو باندې بریټ شوه. اخوانه قانونه ګرځول شوه ډلې چند الله د نهي پورس په کراچي خار کې د پولیو ضد پوساس کو ورکونکو خزینه کارکونکو د حملو ذمہواری قبول کړې ده. د په دې اړه نور تفصيل د پیښور نه د مشال خبريال غلام غوسرا کوي.
د 400 په شپه در تحصیل کې نن غرمه د بټګرام تانی په حدودو کې د پولیو په خزینه ټیم د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د خزو د روغتیا یو کارکونکي خزه یا لیډی هیلت سپروایزر او د 400 د سیادت د محکمې یو ډریور وجل شوې دي. په دې لړ کې د 400 انتظامی مشر ډي سي او ظفر علي شاه مشال ریډیو ته وویل
او
او د پښتونخوا د صحت د محکمې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د سنگ مشر ډاکټر جانباز افریدی مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار په پیښور، چارسدې او نوخار په بیلابیلو سیمو کې د پولیو په خزینه ټیمونو په ډزو کې یو د پولیو د ساسکو ورکوونکي سخت جوبل شوی دی چې لریډینګ روغتون ته رسول شوی دی. په پاکستان کې د تیرې ورځې راسې په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې د پولیو شپږ خزینه کارکوونکي ووژل شوې او د پولیو په ټیمونو د دې بریدونو وروسته د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو د فیلډ کارکوونکو یا ساسکو ورکوونکو ټیمونو ته احکامات ورکړي دي چې د ساسکو ورکولو عمل دي په دې لړ کې د ډبلیو ایچ او لخوا د نوي احکاماتو جاری کولو پورې ودروي. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت پولیو ضد د ساسکو ورکولو په ټیمونو یا خو وسلوالې حملې شوې دي او یا هم دغه ډلو ته دړکې ورکړل شوې دي چې له امله یې دغه کمپاین په ځینو ځایونو کې ځنډېدلی او په لکونو ماشومان ترې هم اغېزمن شوي دي. تېره ورځ ته دغه کمپاین په چلوونکو خزینه کارکوونکو باندې په کراچۍ او داشان د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې حملې شوې دي چې ذمېواري ناقانونه ګرځول شوی ډلې چندالله په غاړه اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د پولیو ضد پتاسکو ورکوونکو ډلو وسلوالې حملې د دسمبر د میاشتې د درې ورځني کمپاین په دوران کې هغه مهال زیاتې شوې کله چې نامعلومه وسلوالو د دغه کمپاین په لومړنۍ ورځ د کراچۍ ښار سوراب ګوډ سره نږدې د پولیو ضد کمپاین سره اړوند چارواکي فاروق مسعود په ډزو ووجلو او د یاد کمپاین په دویمه ورځ یې په کراچۍ او پېښور ښارونو کې پنځه خزینه کارکوونکي ووجلې. د سند صوبې د روغتیا د محکمې اډیشنل سیکرټري ډاکټر سوریش کمار مشال رډیو ته ویلي چې د پولیو ضد د کمپاین چلولو په مهال دوی د دغو ډلو د امنیت لپاره پوره پوره اقدامات کړي وو. دی وای پولیسو او رینجرو موږ سره په دې برخه کې ډیره مرسته کړې وه او هر څلور یا پنځه ډلو لپاره یې موږ ته د پولیسو یو یو گاډی را کړې وو. چونکې په دې کمپاین کې د ساسکو ورکولو ډلې هرې دروازې ته ورځي نو ظاهري خبره ده چې هرې کوڅې ته د پولیسو گاډی نشي تللی چې له وجې یې دا پیښې رامنځته شوې. د ډاکټر سوریش کمار په وینا د روان کال د جولای په میاشت کې د یاد کمپاین سره اړوند د روغتیا د نړیوالې ادارې ډاکټر په ورته حملو کې جوبل شوی وو او د هغې راوروسته هم په سوراب ګوټ او خواوشا سیمو کې دغه ډول حملې شوې وې. خو د دسمبر په 13مه نیټه د ترسره شوو مرګونو حملو وروسته دوی دغه کمپاین د نامعلومه مودې پورې ځنډولی دی. هلته بیا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله کمانډر احمد مروت په کراچۍ کې د پولیو د ساسکو ورکوونکو ډلو په کارکوونکو د حملو ذمواري په خپل غاړه اخیستې. نوموړي له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې مشال رډیو ته ویلي چې دوی دغه ساسکي ماشومانو له ورکول حرام ګڼي او د دې په کمپاین چلوونکو ډلو به د کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو او کلو کې حملو کولو ته دوام وربخي. خو د پاکستان د لومبي وزیر د پولیو لپاره د کوارډینیشن د کمیټۍ مشره شهناز وزیرعلی بیا وایي د پولیو د ساسکو ورکوونکو ډلو کارکوونکو ته د ځاني زیان څخه د مخنیوي په موخه یې د لږ وخت لپاره دغه کمپاین ځنډولی دی خو ډیر زر به یې بیا شروع کوي ځکه چې د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې کمپاین چلول ضروری دی او دا زموږ اخلاقي او ټولنیز فرض دی چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي ورکړو او د هغوی راتلونکی خوندي کړو. کزنې خلک دا فکر کوي چې د خلکو په وجنه به دوی په پاکستان کې د دې کمپاین مخه ونیسي نو دا د دوی غلط فهمي ده. د دې ترڅنګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او لومبي وزیر راجا پرویز اشرف په کراچۍ او پېښور ښارونو کې د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو ډلو په کارکونانو باندې د ترسره شوو پرونو حملو په حق له اړوند ادارو ته د پلټنو حکم ورکړی دی. یاد دی وی د روان کال د جون د میاشتې راهیسې د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو ډلو باندې حملو او د دې کمپاین چلوونکو ډلو ته د دړکو ورکولو له امله د پاکستان په یو شمېر سیمو کې وخت په وخت ساسکو ورکولو کمپاینونه ځنډېدلي دي چې له امله یې د کراچۍ او بلوچستان په ګډون په قبایلي سیمو کې په لکونو ماشومان له دغې ساسکو بې برخې پاتې شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
نن سهار د پاکستان د پوز لخوا د شمالي وزیرستان د میرلی په خوشه سیمو کې د وسلوالو په پټنځینو بمباري شوې ده چې پرې د سیمې خلکو اندېښنې هم څرګندې کړې دي، ځکه چې د دوی په خبره په دغه بمباریو کې اکثره عامو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د ځایي خلکو په وینا نن سهار پاکستانی هلیکاپټرو د شمالي وزیرستان میرعلي سره نږدې خوشحالي او خوشا غرونو باندې بمبار کړی. د فوج سرچینې وایي دغلته یو شمېر د وسلوالو مشکوکه ټکانې په نښه کړی دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د میرعلي بایپاس سړک باندې ناڅرګنده وسلوالو د پاکستان فوج انجینیرنګ شعبې اف ډبلیو او کارکوونکو باندې ډزو په نتیجه کې دوه کارکوونکي مړه او دوه نور ژوبل کړي ول. د دې پیښې وروسته ځایي انتظامیې د اف سی آر قانون علاقایي ذمه داري شکل لاندې دغلته آی پی قبیلې ته درې ورځې مهلت ورکړی و چې په پیښه کې ککړ کسانو پلاټنې وکړي او انتظامیه ته یې وسپاري، کنی پر ضد به یې کاروایی کولی شي. تیره ورځ د قوم اطمانځای مشرانو د پولیټیکل انتظامیې سره جرګې وروسته دغه میعاد لس ورځو ته وغځولی شو. ځایي خلک وایي د فوج هلیکاپټرو بمبار سره په خلکو کې ډیره یره ترخه خوره شوې وه، ځکه چې د دوی په وینا وړاندې هم په دغه شان بمبار کې ګڼ شمېر ولسي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. د سیمې یو کس عبدالقدوس مشال ریډیو ته وویل، پپایو سوځېدلې د مستونه هم یریږي، یعنی دوی چې کله هم هلیکاپټر ویني نو د ژوند په اړه اندېښمن شي.
هلیکاپټر روغل د ګنشي په هلیکاپټر او میش خو وان لا چوي چې د شاو دیسو د مستینه ډارې شي کنه. خبره دا ده چې میش خو مخ شه شیلینګ شو دا او بې ګنا کسانه میش سکیم دا مړ شوی دي. دې په وجه سره ډېر خوف او هراسو په خال کې شي. شدینا او میش بچون چې کیم دی اغاز په خینه شي او د اغاز باندې او په دې باندې ډارې دی وی چې بیا د ځینه تر سکنه کو په میش باندې بیا د بمباری ونه کو. خلک ته ډېر په ډور شه دا او کاډه چې میری باقاعدہ دے خجرائی پہ طرف مونے روانے دی خال کے تائے سب پتہ نہ لگی چاہ مشکوک زائن اولی یا عوامی زائن اولی زکا چکیم مش بمبری اوکڑا پیشا مشکوک زائن او عوامی زائن پدیش ہے سب فرق نو
دا یادونے دا چاہ دا تیرے میاشتے پہ نونسما نیٹا ہم دا فوز ہیلیکاپٹرو دا میرعلی بازار او یو شمیر نورو سیمو باندے آغا وقت بمبار کڑے ہو. کلا چې میرعلي بایپاس سړک باندې د نصرګندا وسلوالو لخوا د فوز کنوایی یو ټینک په نښه شوی و. سیکیورټی فورسز دریزدا و چې شکمنې ټکانې په نښه کړې دي، خو د ځایي خلکو په وینا په دغه بمبار کې د یو زده کوونکي په شمول څلور ولسی وګړي مړه او لس نور ژوبل شوي ول.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې اکثره د جرمونو په کیسونو کې ډیر گواهان گواهی نه ورکوي چې وجه د مخالفې ډلې ویروي. دغه یو مهمه وجه ده چې وسلوال د عدالتي کاروای نه بچ پاتې شي او خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا چې حکومت د گواهانو د تحفظ په لړ کې تر اوسه څه ګامونه اخیستي دي او څه په پلان کې دي، تفصیل یې د ملیحا میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې ډېر داسې کیسونه دي چې گواهان پکې د مخالفې ډلې د یرې له امله گواهی نه ورکوي. که څه هم په پاکستان کې د گواهانو د حفاظت په اړه خبرې کیږي، خو داسې کوم پیاوړی نظام نشته چې گواهان ځان خوندي احساس کړي. د ډان ورځپاڼې خبریال وسیم احمد شاوای د نورو وجوهاتو ترڅنګ گواهی نه ورکول یوه مهمه وجه ده چې ترهګرو ته سزا نه ورکړل کیږي.
د دې خلکو خلاف گواهی ته څوک نه راځي. که چا قتلی وي هغه نه راځي. په چا باندې زور دی، اته شهید یا د چا څوک وجلی شوی دی، په داسې قسمه دغه مخامخ شوی دی. هغه هم عدالت ته نه راځي. ځکه یو مشهور کیس دلته و چې یو ډاکټر تختولی شوی و او دا ویلی کېده چې دا ترهګر تختولی د پیسو دپاره. هغه ډاکټر ریکور شو، باقاعده پکې آپریشن وشو، باوجود د هغې هغه ډاکټر صاحب عدالت ته راغو وي زه دا تنان نه پېژنم. نو هغه پوری شو. یو فیکټر دا هم دی چې دهشتګردۍ کوم عدالتونه دي، دا هغه ټیم جوړ شوی چې کله پاکستان کې دا قسمه دهشتګردي نه کېده. ځینې کیسز کې دا کتل کېږي چې دا د حکومت وینا دا ده چې ججان صاحبان چې کوم عدالت کې هغوی هم کله کله چېرته پکې ایویډنس وي نو هغوی سړي بری کړي، ځکه چې دا ججان چې دي دوی ته باقاعده طور باندې ټیک پروټیکشن نشته.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د های کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر قاضي انور وایي د خلکو د یارې تر څنګ دا د ریاست ناکامي هم ده چې وسلوالو یا ترهګرو ته سزاګانې نه ورکړل کېږي او دوی په کلاوه ګرځي.
دهشتګرد دومره خوفناک او خطرناک وي چې هغه نه خلک یاري کي. پاکستان کې چې څوک دوایي ورکوي د هغې د تحفظ انتظام نشته. او د دې یو مثال دا دی چې ډېر لوی ژورنالیسټ و وزیر خان بابر کراچۍ کې هغه ویشتل شو. د هغه کیس کې چې کوم کسانو هغه ځان کتلي و شپږ کوانو شپږ وارې ویشتل شو. نو چې کوم زمامل کې د هغې تپوس نه شي اسان هغه بیا څنګه کېږي؟
دا چې آیا په صوبایي کچه د حکومت لخوا د گواهانو د تحفظ لپاره څه قانون شته او کنه، د خیبر پښتونخوا اټرنی جنرال اقبال مومند وایي
اوسه پورې خو داسې څه نه دي جوړ کړي، بل کنسیډریشن دی چې جوړې کړي. اوسه پورې چې کوم دی نو دی کې داسې پیشرفت نه دی شوی. داسې شوی د دوی دا غواړي چې داسې تریبه، ځکه چې زیاته مشکلات داري چې دا کومو دشدور یا دالت دي کنه، دی ته چې کوم ویټنس نه راځي دغه کنه چې دوی یریږي بیا وروسته چې کوم ملیټنټ دي نه وژني. نو دوی بیا وایي چې موږ دې سره تحفظ داسې ورکو چې دوی بې ترخې بې یری چې کوم نه راشي او سټیټ پر ریکارډ کړي. نو دا د هوم او دغه د انټیریر ډیویژن د لاندې داسې غونډې خپل منځ کې شوې دي، خو تر اوسه پورې لا قانون نه دی جوړ کړی. دې ربا
که څه هم حکومت ته د وسلوالو او یا ترهګرو په اړه یو څه معلومات وي او د دوی خلاف ثبوتونه هم موجود وي، نو بیا ولې ریاست لخوا پرې څه جدي ګام نه پورته کیږي؟ په اړه یې وسیم احمد شاه وایي
داسې کمانډران دي داسې مشران دي چې کوم نیولې شوي دي هغه تر اوسه هغوی ځان څه کپټ ساتلي دي. هېچا ته هېڅ پته نشته چې دا لکه مسلم خان شو یا د سوات کمانډر محمود یا د باجوړ مولوي عمر صاحب وو. نو دا خلک لکه دوه دوه درې درې کاله وشو چې دا غیب نه دا عدالت ته پېښ کېږي. بالکل خبره ده سټیټ د پاکستان ریسنت زه مثال ته ورته درکړم چې د افغان طالبانو مشران پاکستان نه خوشي کړی شو. دا چې کله نیولې شوي دي د دې هېڅ پته نه لري. پاکستان چې کوم جوډیشل سیستم دی هغې کې دا خلک شامل کړی شوي دي. ځکه چې پدې باندې لکه سیاست کېږي اوس مسلم خان آسان مثال د خلاف لکه دا ویلې کېږي چې ویډیوګان موجود دي د ځای په ځای انټرویوګانې ورکړي. خو شهادت قانون دی هغه ډېر سخت دی، هغې کې به لازمن هغه ټي وي والا هغه انټرویو والا راځي هغه به پېښ کېږي او هغه به وایي عدالت ته چې او جی دا زما مخامخ د انټرویو ما ایستې به دې سړي نه.
کارپوهان وایي گواهانو ته د نورو ترقی یافته ملکونو په شان حفاظت ورکولو، په قانوني ادارو کې رشوت ختمولو، د مجرمانو نه د تحقیق نوې طریقې کار خپلولو او د گواهانو د حفاظت لپاره مناسب قانون سازي سره په هیواد کې امنیتي حالات ښه کېدلی شي او ترهګرو ته سزا ملاوېدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د محسودو قبایلو ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم د بیکورۍ ژوند تیروي او د حکومت لخوا چې اوس دوی ته خپلو سیمو ته د بیرته تګ لپاره ویل شوي، نو د خلک وایي دوی په لاره کې اکثره د وسلوالو لخوا لوټل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال د خبریال په دې رپورټ کې.
د سولي وزیرستان سترپند غولي وانه سره نږدې د خړ پول مسعود قبایلانو په سیمه کښې د مسعود قبایلانو په سلګونه کورنۍ لا اوس هم شتې دي چې کوم د ژوند ټول ضرورتونه د وڼهنه پوره کوي. خو چې د کله راسې په وڼه کښې پناه اخیستونکي مسعود قبایلون ته د وڼهنه د وتلو ویلي شوي دي، د هغه وخت نه د خړ پول مسعود قبایلون د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دا قبایلون کښې شامل درې کسانو کالو خان اکیم اللہ او مرزا جان نن گئی مشال ریڈیو تا ٹیلیفون وقت خود ٹیلیفون پر لکھا دے شور پہ وجہ دے کالو خان اکیم اللہ جاغونا سم نسائی کے دل البتہ مرزا جان چھ سوویل آغا پدا رنگ دی د خړ پل د مسعود قبایلانو دا مشکلات او غشتنه می چې د سیمې مرستیال پولیټیکل افیسر عبدل حمید خټک ته وړاندې کړې هغه په دا رنګ جواب وکړ
افغان چارواکي وایي د طالبانو استاذي او د نورو مخالفو ډلو استاذي او مشران په پیرس کې سره جرګه کیږي او غواړي یو د بل په دریځ او هدفونو ځان پوه کړي. د غونډې ګډونوالو دا د سولې خبرې نه بلکې د تفاهم یو غونډه بللې ده. دا چې د دې غونډې نتیجې به څه وي په دې اړه زموږ همکار جانکا الکوزی نه تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ډلو طالبانو او افغان حکومت استازي نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې مرکز پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې سره راټولېږي او د پنجشنبې او جمعې په ورځو به سره جرګه شي او په غیر رسمي ډول به خبرې وکړي. افغان کارپو وحید مجده وویل چې دا غونډه به په راتلونکي کې رسمي خبرو ته لار هواره کړي.
دغه کسان چې داسې کنفرانسونه جوړوي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا داسې خبرې اترې کېدای شي د سولې په پروسه کې د سولې په بهیر کې یعنی یو مثبت قدم وي.
د پاریس په غونډه کې به د طالبانو، حزب اسلامي او د پخواني شمال اتحاد او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای دا غونډه چې دریم بین الافغاني علمی سیمینار په نامه یاده شوې د افغاني ټولنې بیلابیل اړخونه به سره یوځای کړي ترڅو تر 2000 کال پورې د افغانستان د مسلو په اړه خبرې او بحثونه وکړي. فرانسه چې په 2011 او 2012 کلونو کې د افغانستان په اړه د نورو کنفرانسونو او غونډو کوربه وای چې دوی په غونډه کې هیڅ دخالت نه کوي، یوازې د کوربتوب چارې پر مخ وړي. خو راپورونه وای چې په غونډه کې به د فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. دا سیمینار د فرانسې د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز لخوا جوړ شوی دی. دا غونډه مهمه بلل شوې او یو ویل ته دا چې د طالبانو او حزب اسلامي استازو پکې ګډون کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیس د فرانسې رادیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل دا کانفرنس به د خبرو یا مذاکرو جلسه نه وي.
ما د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته وویل چې آیا له دې ډول کانفرنس سره لیوالتیا لري. هغه راته وویل چې هو، دا ځکه که چیرې تاسو سوله غواړئ نو له مخالفو اړخونو سره باید سوله وشي. په افغانستان کې دوی یو له بله خبرې نه کوي، په دې توګه به دوی دلته په فرانسه کې خبرې وکړي، خو دا نه شو ویلی چې دا به مذاکره وي.
On peut pas dire que ce soit une négociation.
افغان حکومت او لویدیز متحدان له 2009 کال راهیسې د طالبانو سره د سولې هڅې کوي، خو تر اوسه په دې کار کې زیات پرمختګ نه دی کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومه ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم واورئ. دا د غلطه پراته وي او د دې ترڅنګ تاسو تازه خبرونه او رپورټونه هم لوستلی او اوریدلی شئ. او د دې ترڅنګ د مشال په ټویټر او فیسبوک اکاونټس باندې هم ځان د تازه حالاتو خبرولی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې شوي دي. لنډ خبرونه د ګل ایاز نورو.
د ملګرو ملتونو ادارو په پاکستان کې د پولیو یا ګوزند د ساسکو ورکولو په کارکونکو له خونړۍ بریدونو نه وروسته د پولیو د دغه کمپاین لړۍ درولې ده. د خبر پښتونخوا په پیښور 400 او نوخار کې نن د چهارشنبه په ورځ د پولیو واکسین کارکونکو باندې بریدونو کې د یوې خزینه کارکونکو په ګډون دوه کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په پیښور او کراچۍ کې د پولیو کارکونکو باندې بریدونه په سخت ټکو کې غندلي. د خبر پښتونخوا د سواد تحصیل چارباغ سیمه کې وسلوالو د مقامي امن کمیټې یو غړی وژلی دی. د فرانس په پلازمینه پیرس کې د افغانستان د سولې شورا او وسلوالو طالبانو د استازو په ګډون د بیلابیلو ډلو ترمنځ د خبرو اترو غونډه نن پیلېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر هیلی کلینټن په د لیبیا په بنغازی ښار کې پر امریکایي سفارتخانه د بریټ په مخنیوي کې ناکامیانی منلې دي. او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو د وسلو د ساتلو بندیز ملاتړ کوي.
لن خبرونه مو د ګل ایاس ناوریده. اوس هم رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې 1300 ورځو کې خیبر پختونخوا کې د ترخګرې پیښو نه داسې ښکاري چې ترخګرو تخریبي کاروایانو کې د ناکامۍ نه پس د نفسیاتي جنگ آغاز کړی دی. ادارې مخ کې لیکي چې په جمرود او رسالپور چاونۍ کې د دستي بمونو حملې نه دا پډاګه شوه چې عسکري پسندو ته په پیښور ایرپورټ د حملې ناکامۍ ورته سخت خپګان رسولې دي. اوس هغوی په خپلو حملو کې زیاتوالی راوستي دي چې دغه رنګ د سکیورټي ادارې د مشکل سره مخ کې عوام ملس کې یره ترخه خوره کړی چې د خپل ناکامۍ بدل واخلي. ادارې وړاندې لیکي چې یو سوال ضرور راوچتيږي چې اخر دا دومره وسله څنګه د ننه خار ته راورسېدا. په دې لړ کې کده پیښور های کورټ د چیف جسټس په ریمارک غور وکړي شي نو موږ ته په خپل کمزوري په صفه او په واضح توګه ښکار شي. او سو پورې چې موږ په دې کمزوریانو باندې قابو نه وي موندلې نو د داسې قسم پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه به هم ناکامه کیږي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا سواد کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ ګرلز کالج د ملاله یوسفزی په نوم منصوب کولو خلاف د دغه کالج جنکو په احتجاج لاس پورې کړی دی. او د دوی دریز دی چې یو ذهن ملاله یوسفزی معاف نه کړه نو څنګه به د ملاله یوسفزی په نوم کالج روغ پرېږدي. ادارې وړاندې لیکي کې کوکتی شي نو د دې جنکو طالب علمانو په خبره کې ډیر وزن دی ځکه چې هسې هم په خیبر پختونخوا او فاټا کې د سکولونو او کالجونو ړنګولو سلسله هاغه شان روانه ده. او د دې جنکو وینا دا چې دغه رنگ بدا کالج هم دغه ذهنونه په نخه کې چې لکبل به د دوی ځانونه په خطر کې شي. ادارې زیاتوي چې زموږ په ملک کې خو هسې هم د وړاندې نه ډېرې مسلې وي او اوس حکومت د کالج په نوم بدلولو یو بل مسله رامنځته کړه. ادارې اخر کې لیکي چې موږ ته هیڅ کله په دې اعتراض نشته چې حکومت ولې دا کالج د ملاله یوسفزی په نوم کړو خو چې د ټول کالج جنکۍ د حکومت د دې فیصلې پر ضد راپاسېدلې دي نو پکار ده چې د دې ملالې د دریز هم خیال وساتلې شي. او یو د دې مسلې د حل دا هغه دا چې د دې کالج نوم بحال کړي شي او حکومت یو بل نوې اداره جوړ کړي او هغه د ملاله یوسفزی په نوم منصوب کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ایکسپریس ټریبیون ورسپانې پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو په خراب حالت او د هغوی د عبادت ځایونو په ورانولو مقاله لیکلې. ویلي دي چې د پاکستان آئین او اسلام دواړه د اقلیتونو سره د ښه سلوک خبره کوي خو په عملي توګه داسې نه کیږي. بلخوا د برتانیا ټایمز ورسپانې لیکلي چې بی بی عائشه افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه شوې او د خاوند لخوا تریپوز هم پریکړه شوې ده. اوس چې هغه د درملنې لپاره په امریکا کې دا وایي چې د ژوند لپاره هیله لري. بشیر ګواخت دغه دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي چې په تیرو څو کلونو کې پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وویش عبادت ځایونه وران کړل شوي دي. ورځپاڼې دا شمیرې د سولې او عدالت لپاره د قومي کمیشن د ادارې لخولې لیکلي. دې ادارې دا هم رپورټ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د عبادت ځایونو ځمکې خلکو په زور لاندې کړي او دې لړ کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي ځینې کسان وژل شوي هم دي. دا کال سند، مردان او فیصل آباد کې پر کلیساو بریدونه شوي. په کراچی او پیښور کې دوه مندرونه او پنجاب کې د احمدیانو یو مسجد وران کړل شوی. ورځپاڼه لیکي چې د احمدیانو د عبادت ځای د ورانونکو علاوه د نورو ټولو پیښو کوونکي معلوم نشول. د احمدیانو مسجد د پنجاب پولیسو وران کړی و. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي د پاکستان د بشري حقونو کمیشن یو چارواکی وایي چې د اقلیتونو خلاف د تشدد په زیاتېدو کې د خرابې حکومتداري په حکومت کې د ویری او د لړکې د سازشونو لاس وي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان آئین او اسلامي قوانینو کې د اقلیتونو حقونه خوندي دي، خو د اقلیتونو پر عبادت ځایونو برید کوونکو باندې مقدمې نه چلیږي او که چلیږي په هم نو ډېرې کمزورې وي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو او خپل خاوند لخوا د تشدد د لاندې راغلي جلۍ عائشه محمدزی چې اوس په بی بی عائشه مشهوره ده وایي چې د خپل راتلونکي لپاره هیله مند ده. شل کلنه عائشه امریکا ته تر تګ مخکې افغانستان کې د خپل خاوند د لاسه وهل ټکول کېده او بیا طالبانو هغه د یو غره خواته بوتله. د رپورټونو تر مخه دغلته د عائشې خاوند د هغې پوزه غوڅه کړه. نوموړی دوه کاله مخکې امریکا ته ورغلی او پرون یې په څلورم ځل د اتو ګنټو جراحي عملیات کېدونکي و. ډاکټرانو هیله ښودلې چې د هغې د مخ نیمایي برخه به د دې آپریشن په مرسته بیا جوړه شي او د راتلونکي اوړي پورې به ورسره اړونده درملنه مکمله شي. عائشه اوس په امریکا کې د یوې افغانې کورنۍ سره اوسیږي او ټایمز ورځپاڼې له خولې لیکلي چې هغه اوس سکول ته ځي او اوس په دې پوه شوی چې ډېرو نورو ښځو سره هم د هغې په شان سلوک شوی. هغه وایي که افغانستان کې پاتې وی نو کېدای شي اوس به مړه وه. ټایمز ورځپاڼې لیکي بی بی عائشه اوس آرامه ده، خو مطلب یې دا نه دی چې دې ځان سره شوی سلوک هیر کړی. نوموړی ویلي چې ورسره شوی سلوک یې د ژوند برخه دی او سره د دې چې همیشه به ورسره وي، خو بیا هم هغه باید ژوند وکړي او مینه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا وب پاڼې د ډیلی بیست په خپل یو رپورت کې وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې جوړ اختلافات رامنځته شوي دي. د وب پاڼې په وینا اختلاف ان تر دې را رسیدلې چې په سپینه ورځ ته یو بل د ملګرو د وجل کېدو هڅه کیږي. تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
امریکایي ویبپاڼه د ډیلی بیسټ په خپل ځانګړي رپورټ کې وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې رامنځته شوي اختلافات اوس جدي بڼه خپله کړې ده. رپورټ وایي دوی د ګڼ شمیر سرچینو له لارې د طالبانو د دغو اختلافاتو تصدیق کړی دی. رپورټ زیاتوي په افغان طالبانو کې دوه ډلې دي، د یو مشري ملا عبدالکیم ذاکر او د بلې اختر محمد منصور کوي. عبدالکیم ذاکر په ګونټانامو کې بند تیر کړی دی چې په اړه جنگي قمندانان شکایت کوي چې دی د دوی د مشکلاتو په ژر حل کولو کې پاتې راغلی دی. د ډیلی بیسټ له پېښور سره نږدې د کوټي شورا د سوي یوې غونډې حواله ورکوي چې پکې اختر محمد منصور عبدالکیم ذاکر ته د ګډون بلنه ورکړې وه چې د قمندانانو شکایتونو ته ځواب ووایي. د وېپانې په خبره ذاکر په غونډه کې ګډون ونه کړی، خو منصور له موقع ګټه پورته کړه او د ذاکر لګول سوي ځینې قمندانان یې له چوکۍ لرې کړل. په دې کې سید علاءالدین آغا، ملا روح الامین، داروخان او ملا عباس شامل دي. د طالبانو د یو پخوانی وزیر په خبره دغه ټول د عبدالکیم ذاکر له ډلې سره تعلق لري. د ده په خبره اوس انتظار دی چې ذاکر څه جوابي کاروای کوي. د ډیلی بیسټ وایي د ملا عمر په غیر موجودګی کې د طالبانو د مشرانو د واک او اختیار هیڅ حد معلوم نه دی. خو د ویپانې په خبره ځینې طالب قمندانان بیا ملا عبدالقیوم ذاکر او اختر محمد منصور دواړه د طالبانو د ناکامۍ ذمہ‌وار ګڼي. دوی وایي دواړه په کندهار او هلمند کې د کنټرول په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، نو ځکه اوس پر یو بل تورونه لګوي. رپورټ وایي دا ویره هم ده چې لکه څنګه چې د پخواني شوروي اتحاد له افغانستانه د وتلو وروسته مجاهدونو یو بل ووژل، نو کېدلای سي هم دغه کار اوس طالبان په خپل منځ کې وکړي. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وایي دا کار لا د وړاندې شروع شوی دی چې مثال یې 13 میاشت په پښین ښار کې د طالب مشر شهید خیل په ډزو وشتل دي. د ویپانې په خبره د دغو اختلافاتو اثر تر قطر پورې هم رسیدلی دی، چرته چې سید طیب آغا له امریکانو سره د خبرو لپاره میشت دی. د کوټې شورا یو مهم غړی وایي طیب آغا د طالبانو د قطر په دفتر کې او نه هم په ورکړل شوي کور کې ژوند کوي، بلکې زیاتره وخت ورک وي. هغه یا خو په دوحه کې د دوایانو خپل کاروبار پر مخ وړي یا بیا پټي غونډې کوي. په طیب آغا دا تور لګیږي چې امریکانو ته یو خبره کوي او د کوټې شورا ته بیا بل خبره کوي. خو د ډیلی بیسټ د طیب آغا د یو نږدې ملګري له خولې وایي تور باید د طالبانو په مشرانو ولګیږي چې خپل مذاکراتي ډلې ته واضحه تګلاره ورکړې نه ده، او کله چې طیب آغا د کوټې شورا ته یو پیغام ورولېږي نو دوی جواب نه ورکوي. نو په داسې حال کې د ده د ملګري په وینا له طیب آغا سره یوازینۍ لاره د استعفا ورکولو پاتې وه. خو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو له وجې د ده استعفا لا منظوره سوې نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی زو د افغانستان ننګرهار ته، چرته چې په بټی کوټ ولسوالۍ کې چې د تیر یوې هفتې راهیسې د اوکاب اووم په نوم د وسوالو مخالفینو پر ضد د پلټنې عملیات پیل شوي وو او سباندې او یا کسان پکې نیول شوي وو. د دوو قمندانانو په ګډون یې سوار لس کسان مجرمان ثابت شوي چې د ننګرهار چارواکو د نهې په ورځ په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې رسنو ته وښودل. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 قل اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د بټیکوټ په ولسوالۍ کې چې د تیر یوې هفتې راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیات پیل شوي وو او اویا تنه پکې نیول شوي وو، څوارلس تنه چې په وسلوال مخالفت کې ککړو نیول شوي او نور خپلو کورونو ته لیږدولې دي.
تاسو ته معلومه ده چې یو څو مودې د مخه د بریکوټ په ولسوالۍ کې دهشت افغانانو همیشه د لارې په سر خلک کته کول، مزاحمتونه یې جوړول، خلک یې ځورول. په همدې اساس د ټولو امنیتي ارګانونو په مشترکه جلسې کې د ننګرهار د خلکو د تقاضا په اساس یو مشترک عملیات معربوي پلان کړل. د عملیاتو په ترڅ کې اویا تنه موږ نیولي وو، صرف فقط 14 کسه چې اسناد لري د موږ سره موجود دي تورې ترمانه کورونو ته ورسول شو.
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وویل چې په دې کسانو کې دوه تنه مشهور قومندانان هم نیول شوي دي. دی وایي
دوه نفره مشهور قومندانان چې یو په نامه د مولي عبدالرحمن چې دا در سروبي پورې هم د دې ټوله دا مشرتابه د په غاړه وه چې دا په خوان په ګونتنامو کې بندي وو، او یو مولي حضرت بلال. دغه مشهور قومندانان نیول شوي دي او نور هم ورسره نیول شوي دي.
د ننګرهار والی زیاتوي چې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي، سیمه ایله وسلوالو مخالفینو پاکه کړي او په پام کې لري چې د ننګرهار په نورو نامنو ولسوالیو کې لکه خوګیانی، شیرزاد، پچیروګام او چپرهار کې هم ورته عملیات ترسره کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د امریکا په کنیکټیکټ کې د شپږویشت تو خلکو د وجنې او روسو د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکراتیک ګوند غړي او د کنیکټیکټ گورنر په شمول نور خلک د هغه ګام غوښتنه کوي چې لمخې د وسلو د کنټرولولو قانون سخت کړل شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت د انیس اجمل ناورو.
د امریکا په ایالت کینیټیکټ کې د شپږشتو کسانو چې پکې شل ماشومان هم شامل وو، د هغې وجنو وروستو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هغه به د داسې ټولو وجنو پیښو د کمولو لپاره خپل صدارتي واک کاروي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په 18 دسمبر وویل چې د ټوپک تشدد ادرول یوه پیچلې مسله ده چې یو جامع حل غواړي، نه دا چې صرف د ټوپکو نور قوانین جوړ شي او بندیزونه ولګول شي.
It's a complex problem that
دا یو پیچلې ستونزه ده چې یو پیچلې حل غواړي. د قانون هیڅ یو برخه، هیڅ یک یوازې ګام دا مسله په بشپړه توګه نشي حل کولی.
د ولسمشر اوباما د ډیموکراتیک ګوند غړي او د کینیټیکټ گورنر په شمول نور خلک د اغه ګام غوښتنه کوي چې لمخې د ټوپک کنټرول قانون سخت کړل شي. په یاد ایالت کې د تشدد په دغه پیښو کې 38 کسان وجلی شوي چې پکې قاتل ایډم لنزا او د ایډم لنزا لخوا د هغه د مور وجنا شامل ده. له دې وړاندې د امریکا په ورجینیا کې په 2001 کال کې 23 کسان وجل شوي دي. دا وجنې لاغه پیښې وروسته شوي چې سخت کال په جولای کې د کولوراډو ریاست په یوې سینما کې 12 تنه وجل شو. د کینیټیکټ گورنر هم د اغا فیډرالي آئینی چوکاټ د خپلولو غوښتنه کوي چې په وسلو بندیزونه ولګول شي.
دا اوس یو حقیقت دی چې دغه درنه وسله تر ډیره حده د هر چا لاس ته رسیدلې او اخیستل یې آسان شوي. او اوس ستاسو د ټولو پښتنو مجموعي نقطه نظر دا راوځي چې کنیټیکټ کې دا قوانین شته. د مرکزي چوکاټ د نه لرلو له وجې موږ په حقیقت کې د وسلو استعمال کوو او هیڅ یو ریاست د خپلو قوانینو له مخې محفوظه نه دی.
چارواکی وای ولسمشر باراک اوباما با د کینیټیکټ د پیښې پاړه مرستیال ولسمشر جو بایدن او د کابینې د غړو په شمول نور چارواکو سره خبرې وکړي چې څنګه د غوجونو تا غبرګون اوخی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان سی آر لخوا په خوست کې د مرکز او یو شمیر ولسوالو 2000 غریب او بې وزله کورنو سره د ژمنو توکي او دا شان د مرستو لړۍ پیل شوې ده. بلخوا یو شمیر خلک د یاد مرستو لپاره د مستحقو کورنو په انتخاب نیوکه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د ژمنۍ مرستو بهیر د خوست ولایت یو زر کورنیو لپاره چې د اسماعیل خیل او مندوزیو تڼیو او ځاځي میدان ولسوالیو او د دریو مرکزی واحدونو اوسیدونکي دي پیل شو. نوموړې مرستې چې د مهاجرینو چارو ریاست له لارې ویشل کیږي هرې کورنۍ ته به 15 قلمه جنس لکه ژمنۍ کیټ د ګاز ډبه غنم غوړي او مالګه وویشل شي. د یاد ریاست د پلان مدیر اجمل راز مشال راډیو ته وویل چې مرستې هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې نوي له مهاجرت راستنې شوي وي یا له خپلو اصلي سیمو بېځایه شوي وي او یا هم ډیر غریب او بې بساعته وي.
چې په دې کې شپږ سوه فامیل د مرکز دي، سل فامیل صاحب د تڼۍ ولسوالۍ ته سامیا ورکړې ده، سل فامیل د اسماعیل خیل مندوزۍ ولسوالۍ او 200 فامیل صاحب د ځاځي میدان ولسوالۍ دغه اوسنۍ بې ځایه شوو لپاره موږ دغه سامیا ورکړې ده.
بلخوا په سلګونو بوډاګان او معیوب کسان او یو شمېر مېرمنې چې د مهاجرینو چارو ریاست مخې ته د مرستې په تمه راغلي ول، د مرستو له روان بهیر څخه ناخوښه وو. دوی ویل د مستحقینو په انتخاب کې انصاف نه دی شوی او د مرستو په ویش کې هم ځنډ رامنځته کیږي.
توکل خان د پرمباغ والا ول په کومه ای په مدا کې زموږ ورته راځم ته وای تاسو نه سکه تاسو نه سکه ولې ولې موږ څنګه مو تور دا په مای په کومه
زه از محمد نه میګم دوه تر غوړې مراسم ته کوم سره څو کومه ټول ګډان مای باندې اجزانی
نو موږ اجي کېوتان د موږ پارچې جوړې دي شي صحیح جوړې دي په دای په لای افغانستان
په ما خان د شمال وسیدونکو هر غولې د دوی ورځې منډیر وې چې نن یې دیر کوو سبا یې دیر کوو پستر ګما والا خل دی ورجې سره دي.
د مهاجرینو چار ریاست مسؤلین د خلکو یاد نیو او غوښتنو ته په ځواب کې ویل چې د مستحقینو د انتخاب سروې په خپل د نوسیار لخوا شوې وه. کتون کې په دې باور دي چې د ژمي په موسم کې اړمنو کورنیو سره پر وخت د سون او خوراکي توکو منظمې مرستې او همکاری د بشري ناورینونو او نورو ټولنیزو ستونزو په مخنیوي کې اغېزمنې تمامېږي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
او اوس هم وخت شوه اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه په نننی پروګرام کې بابا وری چې په لندن کې دی او پاکستانی شاهد نذیر چې میان خرڅولو په مارکیټ کې کار کوي سندرا 1 پاوند فیش ډیره زیاته مشهور شوه. د دې ترڅنګ د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ کیسې هم اوریدل شي. د دې پروګرام جوړونکو زموږ همکار ګل ایاز دی.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سفر با ګل ایاز حاضر یم. هیلمندم چې آباد بای نننې پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی زو لندن ته چرته چې یو پاکستانی د میانو خرڅولو کاروبار کوي او د میانو خرڅولو لپاره یو سندره ډیره زیاته مشهور شوې ده. محمد شاهد نذیر د میانو خرڅولو لپاره په ترنم کې 1 پاوند فیش سندره وایي.
One pound fish, have a look, one pound fish, have a look, one pound fish, very good, one pound fish, very cheap, one pound fish, six or five pound, one pound each, six or five pound, one pound each, fish today, one pound fish, today, one pound fish, today, one pound fish.
د لندن اوسیدونکو پاکستانی محمد شاهد نذیر د خرڅولو دا انداز دومره خوښ کړ شوی دی چې د لندن مشهور کمپنی د دې سندره جوړه کړې ده او دا وخت په لندن کې ډیره زیاته مشهور ده. په یوټیوب او د 1 پاوند فیش سندره ریکارډ خلکو کتلی ده. شاهد نذیر دې سندرې دومره مشهور کړې چې د لندن زیاتره ټلویزیون پروګرامونو کې برخه اخیستلې ده. د شاهد نذیر سندره اوریدو او له دوی سره د عکس اخستو لپاره ډیر زیات خلک د میانو مارکیټ اوپټن پارک ته ځي. برطانوی محققینو د واورې بر اعظم انټارکټیکا کې د واورې لاندې د اوبو تالاب موندلو لپاره د کنستو کار پیل کړی دی. زو انټارکټیکا بر اعظم ته انټارکټیکا بر اعظم کې د واورې لاندې تالاب موندلو لپاره د کنستلو کار له ډېرې مودې ځنډ وروسته پیل شوی دی. په دې کې 12 ساینسدانان او انجینرانو ټولنې د ایل ایس ورت کندې کې لټون پیل کړی دی. ساینسدانان 2 میل ژورې واورې کې د لارې جوړولو لپاره د های پرشر هوس او د ګرم اوبو استعمال کوي. د دې ساینسدانانو د هدف دی چې د واورې اوبو جاج واخلي چې شاوخوا 15 لکه کاله بیله پرته ده. په واورې کې د سوري کولو کې به 15 ورځې وخت لګي. الیس ورت کنده د انټارکټیکا په هغه تالابونو کې شامل ده چې د واورې لاندې ده. په دې تحقیق کې مشر ساینسدان مارټن سیګریټ بی بی سی ته ویلي چې په دغه ځای کې د تحقیق پر مهال به د صفایي خاص خیال ساتل کیږي. د دوی په وینا د خپل ماحول نه خرابول غواړي. د تالاب ته رسیدو لپاره ډیره توند لار خپل کړې شوې ده. د یو نوې تحقیق نه معلومه شوې چې په نړیواله کچه چاقتوب کې 2.8% اضافه شوې ده او دا په 13 لسیزو کې رامنځته شوې ده. بلخوا په منځني ختیځ کې په چاقتوب کې دا اضافه 0% ده. د تحقیق نه معلومه شوې چې په 2010 کال کې 23 لکه خلک د چاقتوب له کبله مړه شوي دي. دا شمیره د کم خوراک له کبله د مړو شمیرې نه 3 چنده زیاته ده. دا شمیره تر اوسه پوری شوي تر ټولو لوی تحقیق په نتیجه کې مخې ته راغلی دی. لیسټ نومي ادارې په دې تحقیق کې 2 لسیزو جاج اخستی. په تحقیق کې راغلی چې د خلکو په عمرونو کې اضافه شوي خو له دې سره سره خطرناکې ناروغو کې هم ډیره زیاته اضافه شوي. په 2010 کال کې د ایډز ناروغي په نتیجه کې 1.5 میلیون خلک مړه شوي. په نړیواله کچه د وینې فشار یا های بلډ پریشر وجوهاتو کې د سیګریټ او د شرابو استعمال شامل دی. دا تحقیق په 15 کالو کې سرته رسیدلی او په دې کې 500 محققینو برخه اخیستې ده. د امریکا خلای ادارې ناسا خپل هغه تیروتنه منلې چې د هند یو غر عکس یې په ویب پاڼه د ماونت ایورست په نامه پور کړی دی. ماونت ایورست د نړۍ تر ټولو دنګ غر دی. دا عکس د خلانه اخیستل شوی وو. په لومړیو کې ناسا ویلي وو چې روسي ستور مزلي ملکونوفچکو دا عکس د نړۍ تر ټولو لوی غر دی. ناسا چې کړه دا عکس خپور کړو نو زیاتره رسنو دغه عکس په خپل ویب پاڼه خپور کړو. خو د نیپال یو ساینسدان دا تیروتنه ونیوله چې روس له دې ناسا دغه عکس د خپل ویب پاڼې څخه لری کړو. اوس مې یو داسې کیسې نه خبرو ما چې په چین کې یو استاد هر ورځ سکول ته تلو لپاره د یو تالاب کې لامبو وخی. د چین په مغربي سیمه کاژن کې د فزکس یو استاد هر ورځ سکول ته ټول لپاره طالب کې لامبو وخی، ځکه چې د هغوی کور او سکول ترمنځ یو طالب دی. دغه استاد چې لی یا نینګ مینګ نومیږي، یو کیلومیټر منډه وخی، لس منټه ورزش کوي او درې کیلومیټر په طالب کې لامبو وخی. په سیمه کې لی نینګ مینګ په شاګردانو او په خلکو کې ډیر زیات مشهور دی. په امریکا کې شوی یو سروې نه معلومه شوې چې په روانه موبایل ټلیفون استعمال د سړک په پیښو کې اضافه کوي. انجری پروینیشن نومي مجلې په سړکونو پیدل تلونکو په زورو کسانو تحقیق کړی دی. په دې کې 10% په موبایل ټلیفون سندرې اوري، 2% میسجز لیکي او 6% په موبایل ټلیفون خبرې کوي. په رپورت کې ویل شوی چې کوم خلک په موبایل ټلیفون میسج لیکي، هغه په سره بتۍ تیریږي او سړک دواړو غاړو ته نه ګوري. او وز د فلمی نړۍ خبري. د هالیوډ مشهور ستوري لیراندو ډیکاپریو نو فلم جنګو انچیند بعد د دسمبر په 15 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې خودل شوی چې یو تور پوسټي غلام یو کس پر سر انعام اخستو لپاره انتقام اخلي.
You know what a bounty hunter is? You kill people, and they give you a reward.
Better they are, bigger the reward.
I need your help. I'm looking for the Brittle Brothers. However, I don't know what they look like, but you do.
Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention.
He is a rambunctious sword, ain't he?
What's your name?
Django.
The D is silent.
دا مشهور فلمی ستورو هیو جیکمن، رسل کرو او اینی هاتوی نوې فلم لیس میزرابلز بعد د دسمبر په 15 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. دا یو میوزیکل فلم دی او برتانیا جوړ کړی دی. دا فلم د 1922 کال یو ناول لیس میزرابلز باندې جوړ شوی دی.
Your child.
Oh, life has killed the dream.
One day more.
Is that?
Another day, another destiny.
Hamza.
It's never-ending road to Calvary.
Where is the child, Cosette?
The Hind Cinema new film Mumbai Mirror trailer خپور شوی دی. دا فلم ساچن جوشی جوړ کړی دی. فلم کې د ممبئی پولیس او جرائم پیشه کسانو ترمنځ روان جنگ خودل شوی دی.
اور اگر اس علاقے کا کوئی بھائی ہے نا تو وہ میں ہوں. کیسا ہے؟
پولیس والوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں.
میرا ایک ہی اصول ہے کہ کوئی اصول مت بناؤ ورنہ توڑنا پڑتا ہے.
د هند سینما مشهور ستوري عمران خان او انوشکا شرما نوې فلم و د روان 2013 کال د جنوري په 11 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
راجا دل سانډ ہونا
گلا جب تمبو گولا تب گلم گلا بیگیگا گلا جب تمبو کھولا تب گلم گلا بلے بولا پھر میں بولا اے مڈرو
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو دا نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او دا فلمی نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00202211221 او دا موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ. مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.